السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2019 کال د ستمبر د میاشتې ومه نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو سره کولی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو تر څنګ دوه نیزه خبرونه د سولې په لور او جمهوریت غوښتنه هم لرو. اول خبرونه له شاهین بنری.
ستړم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو ترسره کیږي. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره کتلي دي او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ګڼل کیږي. د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې په دغه خبرو کې به د سیمې پر امنیت، د افغانستان د سولې پر عمل، د ترهګرۍ ضد مبارزې او پر اقتصادي او تجارتي مسلو بحثونه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي اسلام آباد ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې دا غونډه مازیګر 5 بجې پیل شي. د یادونې وړ ده چې د دې خبرو د لړۍ لومړی پړاو په 2019 کال کې په بیجنګ کې او دویم پړاو په 2018 کال کې په کابل کې شوی و. بلخوا د امریکا د فوج د مرکزي کمانډې مشر کمانډان جنرال کینټ مکنزي له 19 کسیزه پلاوي سره نن پاکستان ته رسېدلی. نوموړی به هلته له لوړپوړو پوځي او ولسي چارواکو سره د امریکا او پاکستان په دو اړخیزه اړیکو او په افغان سوله خبرې کوي. د چین، پاکستان د اقتصادي رهداري په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړیو د سی پیک اتارټۍ په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. په پارلمان کې د مخالفو ګوندونو غړي تور لګی چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لویه اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی دی. تیر ماښام د پارلماني کمیټې یو غړي او په قومي اسمبلی کې د بنو استازي زاهد اکرم خان دورانی وویل دوی د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د جوړولو مخالفت کوي.
آلریډي موږ پارلماني کمیټې شته دلته او مختلفې منیسټریانې هم دي لګیا دي. نو موږ پولو کوشن کوو که دا کمیټې تاسو جوړه کړئ او یو چیرمین د دې هیډ وي. چې په کې خود څلور صوبې نمائندګي ده، دا به څنګه چې یو چیرمین به فیصله کوي چې نوې لوکیشن کې د کارو کېلته.
بلخوا د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړي ارباب شیرعلي مشال لیډو ته ویلي چې کمیټې د سی پیک په اړه د یوې نوې ادارې د پرانستلو حکومتي وړاندیز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او د ګندهارا آرټ نمونې بیرته خپل صوبې لراوړي. د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد بیګا مشال لیډو ته وویل چې د ټکسلا، لاهور، کراچۍ او اسلام آباد په موزیمونو کې د خیبر پختونخوا 3,150 لرغونی آثار پراته دي چې د راوړلو لپاره هڅه کوي. ډاکټر عبدالصمد وایي د پاکستان په عین کې د 13 ترمیم تر مخه خیبر پختونخوا د حق لري چې په نورو صوبو او ښارونو کې پراته خپل تاریخي او لرغونی آثار بیرته خپلو موزیمونو لراوړي. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استازو تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړ. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین تیره شپه په ټویټر ولیکل چې دوی د جمعې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي، خو امریکایي پلاوي په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د بارنو چار وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې طالبانو سره تر نه هم پړو خبرو وروستو د تیر ګل پورس کابل ته تللی وو او د طالبانو سره د هوکړه لیک د مسودې متن له افغان مشرانو سره شریک کړی وو. افغان حکومت یې په اړه اندېښنه ښودلې او خلیلزاد وروستو لاغې بیرته د طالب پلاوي سره د خبرو په هدف قطر ته لاړ. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یوه تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یوه خطرناکه کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کروکر تیره ورځ د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په یو مرکه کې وویل دا یو خطرناک او نقصانی تړون دی. دا شان په افغانستان کې یو پخوانی امریکایي سفیر جیمز کنینګم او د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي جیمز ډوبینز جلا جلا د مشال ریډیو انګریزي څنګه سره په خبرو کې ویلي دغه مسوده د سوری لپاره شرایط نه برابرۍ. او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ده. د ایران د ایټمي ایجنسۍ یو بیان بهروز کمالوندی نن ویلي ایران په خپلو سینټریفیوجونو کې د یورینیم ګیس ورګډول پیل کړی دي. د رویټرز خبري ایجنس د راپور په اساس کمالوندی په ټلویزیون په وینا کې زیاته کړې ایران د سینټریفیوجونو ته اړتیا نه لري خو جوړول د دوی د ادارې په ایجنډه دي. دا په داسې حال کې د چیران دور جوړاندې اشاره ورکړې وه چې له لوزنامې د لرې کېدو لپاره به نور ګامونه پورته کوي. امریکا تیر کال له دې لوزنامې ووته او په ایران بندیزونه بیا عملي کړي دي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سره ظهیر وړاندې کوي.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.50 روپی غسل کیږي او په 1.50 روپی 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپی 50 پیسې او په 1.90 روپی 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپی 50 پیسې او په 1.20 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.20 روپی 40 پیسې او په 2.20 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپی 30 پیسې او په 1.20 روپی 80 پیسې. او یو افغانی په 1.93 پیسې غسل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 20 او 26، ژوب کې 26 او 30، او کوئټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوره په اسلام آباد کې نن د پاکستان، افغانستان او چین د بارنو چارو وزیرانو غونډه کیږي. معلومات ترکو د مومند ځوانان شکایت کوي چې دوی مثال کې د ستونزو له وجې دوی په خپله سیمه کې له نوکرو بې برخې پاتې دي.
ما هغه غلونه جمع کړی تقریبا درې میاشتې وشو دی اوري او ډریوران ډیر د مانا وروسته وروسته واغیز غیر خلک ډیر واغیز د ډومیسیل والا کښته اوسیږي او ډومیسیل پیدا کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت په نورو صوبو کې د پختونخوا شاوخوا 3.5 زره لرغوني آثار خپلې صوبې ته د راوړلو فیصله کړې ده. جمہوری غگونا کے بعد پختونخوا ملی عوامی گنڈ و مشر ڈاکٹر کلیم اللہ جمہوری مبارزین خبر شه.
زاویا کی ورجی زارم بیا دغه بادا پدرو اچا کی یو کال جیل ته ولارم بیا دغه بادا کوروا اچا کی مزل شپ بیا جیل ته ولارم درې واره جیل ته ولارم.
دوه مو نی زخ پرونا د سولې په لور هم لرو را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګه نن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه غونډه کیږي. د بارنو چارو وزیرانو په کچ د دغه غونډې مشري د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د غونډې اجنډا د درېو واړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې، د افغانستان سولې بهیر کې د دوی رول، امنیتي همکاري، د ترهګرۍ جنګ، پرمختیايي همکاري او رابطې ده. په دغه غونډه کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو په اړه هم بحث کیږي. د دې فورم لومړۍ غونډه په 2018 کال کې په بیجینګ کې او دویمه په 2013 کې په کابل کې شوې وه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان نور تفصیل راکوي.
تاکل شوې ده چې دا غونډه نن مازیګر شاوخوا 15 بجې د درې اړخیزه غونډه شروع شي، او بنیادي مقصد چې کوم د پاکستان د خارجه وزارت لخوا ویل شوی دی چې په دې خبرو کې به د درې واړو هیوادونو د افغانستان په سوله کې په رول، دغه رنګې چې کوم د دې ترمنځ سیاسي تعلقاتي او امنیتی لارو چارو کې تعاونو همکاري او دغه رنګ ترهګرۍ په ضد باندې هم همکاري په دې غونډه کې یو موضوع وي. او د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کوم د دې غونډې اول بیان جاری شوی دی د دې غونډې په اړه باندې، په هغه کې دوه وارې د سولې خبره شوې ده، د روغې جوړې خبره شوې ده، چې دغه موضوع به هم په دې غونډه کې په هغه باندې په دې خبرو کې دا هغه برخه وي. نو په خپل باندې ذکر هم شوی دی، او بیا د چین رول په دې رسو کې ډېر زیات واضح مخته راغلی دی چې طالبان وایي چې کله ضمانتیانو خبره راځي چې هر کله رسمي باضابطه اعلان کیږي د معاهدې، نو د چین او د روس د مطابق ضمانتیانو کې شامل وي، او روس خو د مخکې اعلان کړی دی تیار دی ضمانتي په حیث باندې هم، او که د منځګړتوب رول روس څوک ورکول غواړي. د زلمی خلیلزاد خبرې شوې دي په دوحا کې په قطر کې، او بیا 13 ورځې د طالبانو سیاسي ترجمان په خپله باندې وویل چې د قطر خارجه وزیر هم 13 ورځې چې کله غونډه وه د جمعې په ورځ هغه کې شامل وو، او زلمی خلیلزاد مو او طالبان را سیاسي دفتر مشر مولا برادر هم وو. دا ښکاري چې اوس د یو تاریخ د یو نیټې خبره کیدی شي په هغه باندې بحث وي چې کله دغه معاهده اعلان شي.
اوریدونکو، په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزه غونډه به د مازیګر په 15 بجې پیلېږي چې څنګه نور معلومات مخې ته راځي تاسو سره به شریکو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړو د حکومت لخوا د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستو حکومتي تجویز رد کړی دی. د اپوزیشن غړي تور لګوي چې د تحریک انصاف په حکومت کې په دغه لوی اقتصادي منصوبه کار د ځنډ ښکار شوی دی، بلخوا حکومتي چارواکي دغه تورونه ردوي. تفصیل د شاهین بونیری په ریپورت کې.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري پاړه په پارلماني کمیټه کې د اپوزیشن غړي وایي چې حکومت د سی پیک اتارټي په نوم یو نوې اداره پرانستل غواړي چې د ملک په موجوده اقتصادي صورتحال کې ورته هیڅ ضرورت نشته. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پارلماني کمیټه غړي او په قومي اسمبلی کې د بنو استاذي زاهد اکرم خان دورانی وویل چې د سپتمبر په 14 منېټه د پلانینګ سیکرټر د سی پیک اتارټي په نوم د یوې نوې ادارې پرانستلو تجویز وړاندې کړ چې ډېرو غړو یې مخالفت وکړ. نوموړي زیاته کړه،
دا پرون میټینګ وو د سی پیک پارلماني کمیټې کې چې هغه کې ایم ان ایز هم دی او سینیټر هم دی، په هغه کې دا د پلانینګ والا چې کوم ټکی دی هغه دا راوړیو، خو د یو آرډیننس په شکل کې ما کوشن کوو چې دا ممبران چې کوم دی دا به د صوبې نمائندگی کوي که دا به څنګه یي. نو هغې سره خو نه داسې جواب و چې مونږ خو یا لګیا یو او داسې هغه نوم یې هغه جوړ کړی دی. آلریډي مونږ پارلیماني کمیټي هم شته دلته، او مختلفې منسټریانې هم دي لګیا دي سی پیک کې کار کوي، لکه پلاننګ والا دي، انډسټریز والا دي.
بلخوا د کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د موجوده حکومت په وخت کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ډیرو منصوبو کار د ځنډ ښکار شوی دی، او په سیمه کې بدلیدونکو حالاتو د دې منصوبې په وخت سرته در رسولو پاړه ډېرې پښتنې راوچتي کړې دي.
نو چین خو به وسم غواړي چې دا اوشي، خو د چین په خلا او پاکستان باندې اعتبار کم شوی دی. چین دا ګڼي چې پاکستان زما سره لوبه کوي، ځکه چې پاکستان د امریکې نه بغیر نه شي پېژندلی او چین د امریکې په شان قرضې نه ورکوي.
خو حکومتي چارواکي دا تورن ردوي او وایي چې د دې منصوبې په ډیرو برخو کار بشپړ شوی او په ځینو نورو دوام لري. د سی پیک په اړه د پارلماني کمیټې مشر او د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ارباب شیرعلي وایي چې کمیټې د یوې نوې ادارې پرانستلو په اړه حکومتي تجویز نه دی رد کړی او په دغه اړه خپاره شوي راپورونه بې بنیاد دي. د راپورونو تر مخه په کال 2014 کې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د سی پیک اتارټی په نوم د یوې نوې ادارې د پرانستلو تجویز وړاندې کړی وو، خو د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف رد کړی وو. تیره میاشت د قومي پرمختیایي کونسل په ړومبۍ غونډه کې پوځي او حکومتي چارواکو د سی پیک اتارټی د جوړولو تجویز منظور کړ او اوس حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس لارې عملی کړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مومندو سپو تحصیل ځینو مشرانو له حکومت غوښتي چې د دوی له خانقاه غره نه د مربلو راویستو کار دی ودرول شي، ګنې دوی به احتجاجونه پیل کړي. دغه مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پس مشال ریډیو سره په خبرو کې تورو لګو چې د خانقاه د مربلو دغه ټیکا د ټول قوم په مشوره نه ده ورکړل شوی، نو ځکه دوی غیر قانوني بولي. دوی وایي دغه کار د ولس په مرزه وشي. بل خوا تر دې وړاندې د دغه ځای نورو مشرانو ویلي چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون مطابق شوی دی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د مومندو په ساپو تحصیل کې د خانقاه د ماربل د غره د ټیکې په لړ کې د یادې سیمې ځینې مشرانو غوښتنه کړې ده چې د دغه غر نه د ماربلو د راویستلو کار دی ودرولی شي او د ټول قوم په مشوره دی د ماربلو راویستلو کار ترسره کړی شي. په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته یو مشر ملک سیدروز مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت یې غوښتنه ونه منله نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي.
که زمنګ مطالبه ونه منلی شوله نو موږ به په ګڼ جولس کې دلته راځو، د کلي نه بروانیږو، دلته به یو هفته به دلته تیرو، د دې ځای نه به ځو په اسلام آباد کې. که بیا هم کار بند نه شلو نو موږ به غره ته خیژو او موږ به ځانونه په دې باندې قرباني به ورکوو. ماشومان به راسئ، زنانه به راسئ او سپینګیری به راسئ.
د خبری کانفرنس پر مهال سو نورو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د ماربلو د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم نه دی ترسره شوی.
زه ملک خان بادر صاحبی ګوربز گاګیزی د ټولې قبیلې مشري کوم. زمنګ په دې غره کې ماربل دی، زه زف پلم په نیم قابض دای جلات لور کړی دی او سلور کسان چې هغه په اجلاس عام د شپې کړی او د قوم نه په پټه وته ګوتې لګولي او ډی سی سی بولا زمنګ نه بغیر اجازه یونسی ور کړی.
زما نوم محمد نبی جی، زه دا خبره کوم چې دا زمنګ حق دی. موږ باندې یو قسم د اوس یو سړی نه وابی روانه کړی دا خاصدار ته ولاړ دی، لیو ته ولاړ دا موږ سره ظلم کیږي. ما بلند تیر وباس وته ولاړ دی، لاندې کارم سٹارټ دی ولاړ دی وته نه ما پریدي چې دا شه زبان کما موږ سره څلور مزه بنه روا کی دا یی دا لیز ختم شي.
خود دغه سیمی زین نورو مشرانو تر دې وړاندې ویلی وو چې د غر د ټیکې ورکولو عمل د قانون سره سم ترسره شوی دی او موجوده ټیکادار د سرکاري اجازتنامې دستاویزات عدالت ته هم وړاندې کړی وو او د عدالت لخوا هم د ماربلو د راویستلو په کار بندیز نه دی لګولې شوی. خو په خبری کانفرنس کې بیا دغه نورو ځایي مشرانو وویل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا گورنر او د پېښور کور کمانډر دی د ماربلو د دغه غر په سر د قومي لانجې نوټس واخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مومند ځوانان وای چې په ډومیسایل کې د ستونزو لامل دوی په خپل سیمه کې له نوکرو به برخه پاتې دي. دوی وای چې د نوکرو لپاره درخواستونه ورکوي خو په مختلفو پوسټونو دا غوي پرځه د 400 مردان او نورو زیونو ځوانان برتي کیږي. له مومند نه د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند وای چې د مومند وابادي تر سلورو لکو زیاته د خو د سیمه دیار لسلکه ډومیسایلونه جوړ شوی دي. شانواز ترګزی معلومات راکوي.
دا محمد نور منتخب د قومي سملې غړي ساجد مومن وای چې د محمد آبادی څلور لکه شپږ شپېته زره ده، ولې د محمد نه د قام د خلکو دیار لس لکه ډومیسایلونه جوړ شوی. نو همدغه وجه ده چې د محمد زیات ځوانان وای چې کله د محمد دننه هغوی نوکریو ته درخواستونه ورکړي، د دوی په ځای نان لوکل یا د محمد نه بهر ته نان خو نوکران شي خو دوی پاتې شي. لکه اشرف علی خان د یکون اوسیدونکو دی او هغه وای
یاره مونږ خو چې کوم د ډېرې پلان یې کړی دی، ایجوکیشن کوم کړی دی، په فارسټ کوم کړی دی، جوډیشری کوم کړی دی، په اوس په دې نادره کې راغلی دی تم کړی دی، مختلف چې کوم د ډپارټمنټ کوم د پلان یې کړی دی. خو دې ډو مثال چې کوم د موږ ته دومره مسله جوړه کړې ده چې په دې نادره کې په دې کالجون کې ټول چې کوم د بار ځای خل چې کوم د ناس ډیوټی نه کوي، دلته زمونږ په دې علاقه باندې چې کوم د خو ایجوکیټډ خل شته دی، هغوی ته چې کوم دی د سره چې کوم د په خپل لاګه چې کوم نزیا ورکړی کېږي او نو ته چې کوم دی ورکړی شوی.
غلام سخی هم د محمد اوسیدونکو دی او هغه وای هغه په محمد ډیم کې د ډومیسایل په بنیاد د ډرایوري لپاره درخواست او نور ضروري کاغذونه ورکړي، خو درې میاشتې وشوه چې دی یې نه دی اخیستی. ولې په ډیم کې ډیر تنان په ډرایوري اخیستل شوي او زیاتره پکې نان لوکل او یا د محمد دننه استوګن نه هم دي.
ما هو کاغذونه جمع کړی تقریبا درې میاشتې وشو لري او ډرایوران ډیر د مانه وروسته وروسته واغیزه غیر خلک ډیر واغیزه ډومیسایل والا پوه شو هغه لکه قطه اوسیږي او ډومیسایل پیدا کړی دي، ډومیسایل د محمد جوړ کړی دي. موږ ډیره سخته ګیله ده په دې خبره باندې ځکه چې موږ ډیر خراب کړی په دې دغه کېلو زلو کې.
ساجد محمد ته چې کوم مهال دغه ځوانانو غوښتنې وړاندې کړې نو هغه وویل چې کله نه په پخوانی فاټا که د صوبای اسمبلی لپاره انتخابات شوی کوشش پکوي چې د محمدونه انتخاب شوی ام پی ای ګانو سره خبري وکړي او د دې خبري کوم حل راو باسي.
موږ صوبای صوبای نمائندگان را دل تزه دایو چې بل موخي موږ د فاټا صوبای ایمنی دي موږ دلته په قومي اسمبلی کې په دې باندې خبر وکړو چې دلته په لوکل ان ای سی کارت باندې موږ جواب ورکړو. دغه چې موږ د مثال څنګه باندې د دې په درځي چې مستوي رته چرته تاسو ګوري مردو شماره کې موږ آبادی کې کومه ده دا تقریبا 460000 د کو تاسو ګوري موږ د مثال لا 13000
د فاټا د انزمام دو ترمیم سره سم ویل شوی چې د پخوانی فاټا د بیا آبادکاری لپاره حکومت خپل کوششونه کوي او سل ارب روپی کلیز فنډ هم ورته مقرر کړو. خو ځوانان وای چې هغوی نه ګڼي چې ګنې دغه فنډ باندې به د دوی څه خېګړه وشي ځکه دوی په نوکری اخستلی هم نشي. شانواز ترګزی، مشال ریډیو، یکاغون.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا شاوخوا 3500 لرغونی آثار خپلې صوبې ته راوړي. چارواکي وایي چې د ګندارا 8 د نمونې د لاهور، کراچۍ، ټیکسلا او اسلام آباد په میوزیمونو کې پراته دي چې د راوړلو لپاره به اړوند ادارو او حکومتونو سره تماس نیسي. نور معلومات شاهین بنیرین اورو.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د سانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا د لرغونی تاریخي آثارو او د ګندهارا آرټ د نمونو صوبې ته د راوړلو لپاره هڅې پیل کړې دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې له دې وړاندې هم د صوبې د تاریخي آثارو د راوړلو لپاره هڅې کړې وې خو ګټورې نه وې ثابتې شوې. نوموړي زیاته کړه چې د 13 آئینی ترمیم نو وروستو اوس صوبا حق لري چې دا آثار ترلاسه کړي.
څلورم سپتمبر باندې زموږ سینیئر منسٹر عاطف خان هغه میټینګ کال کړو دې بار کې چې زموږ نورو صوبو سب کمپاینډینګ ایشوز دی اساس دی هغه کې یو ټاکه مسله دا چې تقریبا 3150 اوبجیکټس دا سی وی انټیکوټیز دا څه چې نورو صوبو سره دا اوس پرې مونږ کنه د ملو شي حال کې دا کله 18 کانسټیټیوشنل امندمنټ شوی ورته د فسسي یو چې له سمو ته اسټس او لایبیلټیز دا هر څه باندې ترانسفر کوو نو د فیزیکل کوم څه ملاو شو لایبیلټیز هم ملاو شو د انټیکوټیز او څه پرې ملاو شي.
د ډاکټر عبدالصمد په وینا په دې تاریخي اثارو کې ډیر د لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او ټیکسلا په میوزیمونو کې پراته دي چې پکې ځینې داسې دي چې په نړۍ کې بل مثال نشته. نوموړی نور وایي حکومت غواړي چې دا اثار راوړي او په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره په کار راولي. دا اثار څومره دي او چرته دي؟ ډاکټر عبدالصمد وایي بلخوا د ټکسلا میوزیم کیوریټر ناصر خان وایي چې دغه میوزیم په ګودامونو کې پراته ډیر آثار د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري او باید صوبې ته بیرته ورکړل شي. نوموړی وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره لا په دې اړه په رسمي توګه تماس نه دی نیولی.
اهم سیټونه چې دی لکه جولیا شوا، جننا والی ډیری شوا، جنډیالا ټیمپل شو یا بامالا سټوپا شوا، بادل پور شو، دا په خیبر پښتونخوا کې دي. او د دې کې چې څومره کودایني د انګریزانو د وخت نواله تر اوسه پورې کودایني شوی دي، نو هغه ټول څومره لکه انټیکویټیز چې دا هغه ټول په دغه کې پراته دي په ټکسلا میوزیم کې. ورسره ورسره کم چې په هزاره کې پازیز ډیره کې او په هغه ځګونو کې جاپانیانو کم کار کړو، نو هغه سامان هم دلته په دې ټکسلا کې پروت دی. او زه تاسو ته بل خبر هم کوم چې د اسلام آباد میوزیم کم سامان چې زمون سره پروت و، نو هغه مونږه اوس چې د اسلام آباد میوزیم ته واپس کړی دی. نو په کار ده چې خبر پښتونخوا ته مو واپس شي.
د یادونه وړ ده چې د هند او پاکستان د بریدون وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګندارا آرټ ګڼ شمېر نمونې موندل شوې وې چې اوس د هند کلکتې او چندیګړ او د برتانیې په میوزیمونو کې خوندي کړل شوې دي.
د شاهین بنری رپورت تاسو اوریدل. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سوات په سیدو شریف کې د خیبر پښتونخوا په کشت د فوټبال لوبې سر ته رسیدلې دي چې د سوابې لوبډلې ټورنامنت په خپل نوم کړ. د فوټبال لوبغاړي او مینوال وایي حکومت دې د دې لوبې د پرمختګ لپاره کار وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د لوبو میدانونه جوړول غواړي. نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په تاریخي فوټبال میدان ګراسي ګراوند سیدو شریف کې د پخوانی فوټبالر لوبغاړي مقبول جان توتا په نوم جوړ کړی شوی لوبي سرته ورسېدلې چې پکې په اول پړاو کې د سوات اتیا لوبډلو وروسته د ملکن ډیویژن شپاړس او په اخره کې د خیبر پښتونخوا اته لوبډلو برخه اغستې وه. فاینل لوبه د منګوري ینګ مین او د سوابۍ لوبډلې ترمنځ برابر پاتې شوه، خو د میلمستیا په توګه اول پوزیشن سوابۍ لوبډلې ته ورکړی شو. د سوابۍ فوټبال لوبډلې یو لوبغاړی توصیف وایي،
لکه مونږ هر پاکستان کې هر ځای ټورنامنٹ کړی دی، هر ځای کې مونږ میچونه کړی دي، خو څنګه سواد دا مینا د سواد دا کراؤډ دی، نو دی بالکل مونږ چې زمونږ جذبات زمونږ فوټبال مینګ کې نورو جاګر کو. او مونږ بیا دا وامه چې د سواد د خلکو د سواد د دې مینې ډیره ډیره شکریا ادا کوو چې میچ پنلټو ته لاړو او هغه زمونږ میلمستیا قدر وکړو.
فاینل مقابلو ته په زرګونو خلک لیدو ته ورغلي ول. د فوټبال مینوال زیاتوي چې سواد کې فوټبال ډیر خوخیږي، باید د خیبر پښتونخوا حکومت دې دته وده ورکړي. زیو سیاستوال ارپان چټان چې په خپل د فوټبال لوبغاړی پاتې شوی وای،
او د سواد خلک په فوټبال ډیر زیات مین دي، نو یقینا دغه فوټبال د سواد د ټیلنټ دی لګ ایکسپوجر کول پکار دي چې دا لګون ته پالش نو کې دي چې سواد پاکستان نه ډیر خپل ایران وو.
د سواد بنګوري ینګ مین فوټبال لوبډلې کپتان خالد خان زیاتوي چې دوی د حکومت څخه نور د لوبو میدانونه غواړي او دشته میدان کې هم اسانتیاګانی پکار دي.
مو خدا وختنه کو چې زنګ ګراوند لکه دوباره په ډیره پاروانی ګراس مکمل کړي شي، د دې چې کم غیر چاپیر دین کم جال چاپیر لاغه چاپیر شي کړي.
د پاینل لوبو مشر میلمه د سواد ترقیاتی کارونو مشر او صوبای ممبر فضل حکیم وو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې د لوبو لپاره په لوی کچ پروژې شروع کړي شوی دي.
نور غټ غټ اسمه کې ګورو چې هغه ګورو نه جوړ کوو، لکه څنګه بای پاس کې راستې دا شاله دې سین په غاړه باندې موږ کوشش کوو چې یو غټ زمو ته ملو شي چې بهترین سپاټ جوړ کوو، دې الکانتا د ګرون یو بهترین ګرون بل ورکو بای پاس سین په غاړه باندې.
د مقابلو ورسته د ثوابي لوبډلې ته وړمنه کپ، د منګوري ینګ مین لوبډلې ته دویم، او دغه رنګه لوبو کې غوړه کارکردګي خودونکو او مرسته کوونکو ته یادګاری شډونه او انعامونه ورکړې شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر سلونی مې بجې او شوې لند خبرونه له شاهین بنری نورو.
نن په اسلام آباد کې د چین، پاکستان او افغانستان د بارنو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو تر سره کیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی اسلام آباد تر رسیدلی دي. ټاکر شوی چې دا غونډه مازیګر 15 بجې پیل شي. د چین پاکستان د اقتصادي رادارې په اړه په پارلماني کمیټې کې د اپوزیشن غړو د سی پی کترټې په نوم د نوې ادارې پرانستلو حکومتي تجویز رد کړی دی. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي په نورو صوبو کې پراته د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او د ګندارا آرټ نمونې بیرته خپلې صوبې ته راوړي. د خیبر پختونخوا د لرغونی آثار د څانګې مشر ډاکټر عبدالصمد بیګا مشال ډیرو ته وویل چې دا وخت د پاکستان په بیلابیلو میوزیمونو کې د خیبر پختونخوا 3,150 لرغونی آثار پراته دي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب استادو تیر شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د قطر د بارنو چارو وزیر هم ګډون وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو خبرداري ورکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د تړون مسوده یو تیروتنه ده او دغه په افغانستان کې یو خطرناکه کورنۍ جګړه رامنځته کولی شي. او ایران داسې ګامونه پورته کول پیل کړي چې د راپورونو تر مخه د 2015 کال د جوهري لوزنامې نه سرغړونه ښکاري. د ایران د اټومي ایجنسۍ یو ویان بهروز کمالوندی نن ویلي ایران په خپلو سینټریفیوجونو کې د یورینیم ګیس ورګډول پیل کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د سولې پلور. د سولې پلور پروګرام کې به دا ځل واوره چې د سولې په عمل کې شاعران څه رول لوبولی شي. دا پروګرام ساسو لپاره بشیر ګواخ جوړ کړی دی. د دې نه پس بله اونۍ ځا خپرونه جمهوري غږونه هم لرو. راځئ چې دواړه پروګرامونه واورو.
د سولې پلور
مشهور امریکایي شاعره ریتا دوف وای شعر سوچا او قوي ژبه ده. د چلی مشهور شاعر پابلو نیرودا شعر ویل د سولې عمل بلل وو. نن په همدې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې پښتانه شاعران څنګه خپل هنر د امن لپاره کاروي. زه بشیر ګواخ مو کوربایم، هرکلی مو کوم.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې ګڼو پښتنو شاعرانو له جنګه د کرکې په اړه لیکلي دي. دوی خلک هڅولي چې ژوند وکړي او له مرګه کرکه وساتي. ممتاز اورکزی د نن سبا له هغو مشهورو شاعرانو څخه دی چې د پښتنو پر ځمکه روانه جګړه یې دردوي. هغه دا درد په خپل شاعرۍ کې راخسته او کوشش کړی چې له دې لارې وسلوال ټوپک خودو ته مجبورږي. تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په پښتنو سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې روانو جګړو کلیوي خوا سخت دریزي ډېره کړې او د موسیقۍ په شمول یې ټول هنرونه ځپلي دي. نو بلې خوا یې هنرمندان هڅولي چې په دې میدان کې خپلې پښې لا پسې ټینګې کړي. ودان عثمانخیل ځوان شاعر دی، هغه سندرې هم وایي او شعرونه هم. شعرونه یې پر ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک ډېر مشهور دي.
راځه چې سوله وکړو په جنگ کې ګټه نشته، راځه چې سوله وکړو جنگ سراسر تاوان دی، بس دې نور جنگ نه کوو، بس نور سوله وکړو، بس ته نور جنگ نه کوو، بس نور سوله کوو، راځه چې سوله وکړو. دا خو هم ستا وطن دی او هم زما وطن دی، دا خو زمونږ د دواړو د ستر بابا وطن دی، او چې دا ستا وطن دی او هم زما وطن دی، ته یې هم ښکلی غواړې، زه یې هم ښکلی غواړم، نو بیا ته ما ولې وژنې او زه تا ولې وژنم؟ بس ما هم لا تړلې او ته هم لا وتړه، زه هم وعده کوم ته هم وعده وکړه چې د دې وطن ولس له ژوند ورکوو، راځه کمزوری دخمنانو تشو، راجا چې سول وکړو. پیغلی سرتوري شولی، پیغلی بے کور شولی، پیغلی بے پلار شولی، پیغلی بے مور شولی، اوس در په در ګرځيږي، کړه په سر ګرځيږي، پیغور یې تاته کیږي، پیغور یې ماته کیږي، سخیری تاته کوي، سخیری ماته کوي، سدی داستان خپا او څه زمانه خپا، راځه چې دوانه پاسو ځان د هزار بچ کړو، په دې سرونو لوپټي خورو، راځه چې سولو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ودان عثمانخیل تر ډیره رومانوي شاعري کړې، خو وایي چې په دې وروستیو کې روان ناورین دومره اغیز پې کړی دی چې د لومړي چاپ شوي کتاب په نسبت په بل چاپېدونکي کتاب کې شعرونه تر ډیره په روانو حالاتو لیکل شوي دي.
اسی خو مونږ بلا بلا شاعری وکړه، لا ډیر خلک وکړه، لا په زرګونو شاعران او سندرغاړي لګیا دي، خو کار هغه په کار دی چې نن سبا کم ته ضرورت دی، او نن سبا ضرورت چې کم دی نو هغه دغه جنگ ختمی دي، دی د دغه پښتنو دغه تسنسواله دی، د دغه پښتنو دغه اړی ګړی دی، د دغه پښتنو دغه ستونزې دي، دغه طرف ته اشاره کول په کار دي، او پښتون قام دی خبرې ته جوړول په کار دي چې حق څه سیز دی او حق څنګه غوښتل کیږي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ودان عثمانخیل په شان په کابل کې ګودر زازی هم شاعري کوي او هم سندرې وایي. ګودر زازی په دې وروستیو کې نه غواړم چې لوی شم زه سندره خبره کړې ده، د سندره ډیره مشهوره شوله.
دخنش کې دځو نه غوړم لو شم، نو یو څوک ورته وی چې خاصه مده نه تملو یې، دا څنګه ده خبره ده؟ د جنگ نه د نفرت مسله ده، زپ کې را لوي شم په جنگ کې تر اوسه په جنگ کې او مې غوښتل چې په خپل شعر یا خپل سندره دا ذهنیت ورکم چې زه نور نه غواړم جنگ وکم. که زپ کې را لوي شم زما وروسته زما اولاد زما نور راتلونکی زما نور نسل په جنگ کې نه غواړي لوي شي او له جنگ نفرت کوي. خپل موسیقي یا شاعري دا د ټولنې ډېر مهم اړخونه دي او مهم ارزښتونه دي. یو عام سړی نشي کولی چې د جنگ باکلا چې هغه شاعر نه وي یا سندرغاړی نه وي جنگ باکلا به صرف خبرې وکړي تود بحث به وکړي. خو شاعر او سندرغاړی هم دا په کار ده چې د دې وضعیت ترجمانی وکړي.
تاسو سندرې هم وایي شعرونه هم لیکي، دا یو شعوري کوشش دی او کنه د حالاتو مجبوري ده چې خلک هم دغه رنګه شیانو ته پام کوي ارزښت ورتور کوي.
ټول خبره د خلکو په ذوق کې ده، اما ذوق د دلته د داسې سندرو د اورېدو ډېر کم دی. خو بیا هم څنګه چې د یو شاعر هغه خپل احساسات دي، زما دپاره هېڅ پرته له دې چې د هېواد ته یو څه زینت ورکړم ځوانانو ته او خلکو ته چې کېدای شي یو څوک ووایي چې د جنگ نه خدار چکر کده نو سندرې د څه ضرورت دی، اما که سندرې ونکو موسیقي اواز د ګډا موسیقي اواز د ساتیرې موسیقي اواز د خوشې پوتیرول نه دی، دا ترجمانی ده د ټولنې او زه ډېره مهمه ګڼم. په دې کې د هر سندرغاړي خپل اورېدونکي دي او ټارګټ یې خاص خلک وي په ضد سندرو کې لکه ما چې کړي، مګر په مجموع کې د سندرو په اړه لکه دا سندره زما د یوې سیمې دپاره تقریبا ویلی شم، که په څو ژبو وایي نو د انسانیت دپاره سندره ورته ویلی شم،
ځکه
د هېڅ هېواد ماشوم نه غواړي جنگ ته لوی شي. اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے، آیا قرآن کے فادے حق لا کمایت نشتا دے، آخر دا چنگا آمد یاندا محمد یو کارا، آغا لار خود دا انسانیت مم تمرا بد یو پلارا، آیا سمی گو کابا دا سے تر آبد یو مو
تاسو څومره اندازه لګی چې دا تاسو کوم رقم ته موسیقي کوي یا کوم رقم شعرونه وای دا په خلکو څومره غیز لري؟
هر سندره یا هر موسیقي مستقیمه غیز د اوریدونکو په ذهنیت کوي. خو زه په دې عقیده یم چې سندره د زر تر زر یو آوټپوټ یو لاسته راوړنه نشي درلودلی، په دې معنی چې مونږ باید یو عمر کار وکړو دیتا او مخکې باید دا شوی وای تر ننه پورې چې ذهنیت جوړ کو. بالاخره دا کوم ماشوم چې زه یم چې پکې لوی شوم دا دولس کلن دی لس کلن نن ماشوم دې ته متوجه شي یاره دا سندره چی ده، دا ولې نه غواړي لوی شي، دا پلار پوښتنه کوي چې دا څنګه ده، دا غټ سړی دی وایي چې دا غواړم لوی شم.
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې و نه در سره ز بشیر غواخ مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
اوسمونی ز خبرونه جمهوریت غوونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې دروروي چې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجہد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د یو مشر ډاکټر کلیم الله پاړه ده. راځي چې ورته وکشو.
ډاکټر
په جمهوریت غونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشری شهري کامی حکومت او انساني برابرۍ لپاره جلون وړي وحال سوی ټکول سوی او نوري قرباني ورکړې دي. نننې خبرونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکښ ډاکټر کریم الله د مبارزې په اړه ده. ډاکټر کلیم الله د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه پښین کې د پاکستان تر جوړېدو لس کاله لمخه یعنی په 1908 کال د نومبر په میاشت کې پیدا شوې دی. هغه په دې نړۍ کې په داسې وخت کې سترګې غړولې چې هندوستان د برتانیانو په واک کې او پر ضد یې د هندوستان په لاروبر کې د ازادۍ تحریک په زور کې وو. بلاخره په 1908 کال کې انګریزانو هندوستان پرېښود او دوه هیوادونه پاکستان او هندوستان په وجود کې راغلل. ډاکټر کلیم الله لسکلن وو چې د پاکستان جوړېدل یې په خپلو سترګو ولیدل. دای هغه ورځ یادوي.
معلومه نو څوک نه موږ دا تکښانو د دویم درېم کې و مستو ماشه کتله اوس بیا پاکستان کې اوس بیا یلسې مرسې شروع اوس په پرینګ کازی سا مشه ورال په پرینګ کې جوړ شو کا موږ نو دا تکښان موږ نه پوهېدل بار بیا دا څه دا زنه نه پوری شروع ده.
ډاکټر کلیم الله لپشنه کراچی ته ولاړ او هلته ایم بی بی اس وکړ. بیرته بلوچستان ته ستون سو. د ډاکټر په هیزه نوکری پیل کړه خو بل اخره ل ډیرو تبادلو ستړي سو. نوکری ته استعفا ورکړه او په 1902 کال کې په پښین کې خپل شخصي کلینیک خلاص کړ. خو د سرکاري نوکری پر مهال هغه په مختلفو پښتون مشتو سیمو کې د خلکو حالت ولید او پښتون کوم پر سیاست ته ملان سو.
بیا په سیاست کې د داخل سوو په 1905 کې په پښتون فامیلې په پارټۍ کې سیاست ته ډېر په اړه وویل چې زه څو کوم څه په سرکار کې راغلم. الکه موږ له خلکو راځي عمل ولدي د پښتنو د حقوق پردن مول دی او د دې باندې بلادستي مل هغه خپل ګول له جبافا څنګه د شکې دی حساب دا د ما را د ما را پوښ اجل سر مل څه شروع خارشي دی شهید کې چې خارشي څه یو د بلاد د ما دا یو څه هم را سوالړې روز بیا راز په پټ شاوز پرتګال ملي په پټ کې دا هغه مرام هغه د پښتنو حقوق.
ډاکټر کلیم الله په پښتونخوا نېشنل او پارټي کې شامل سو خو پر ځای د دې چې د یو کارکون او خواخوږي په توګه په کلینیک کې ناست د ګوند اخلاقی یا مالی مرسته وکړي هغه برعکس د ګوند په هره جلسه جلوس هړتال او مظاهره کې فعال برخه اخیستل پیل کړل او تقریرونه وکړل. هم دا وجه سو چې هغه د وخت حکومتونو جیل ته واچولې.
بیا دا هغه بازا شپږ واټه کې مزل شپږ بیا جیل ته ولاړم درې واره جیل ته ولاړم.
خو دا ډاکټر کریم الله د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال زیاولک په مارشلای حکومت کې وو. کالو 1903 او رزبه د اکتوبر 1 د پاکستان ټولو سیاسي ګوندونو په کوټه کې د جمهوریت بحالی او د مارشلای پر ضد مظاهره اعلان کړه چې پولیسو ور باندې ډز وکړې او د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي 15 غړي ووژل سو. چنانې هم د 8 اکتوبر د شهیدانو په نوم تلین منزل کې شي. ډاکټر کریم الله په دې مظاهره کې وو.
ګرد پارتيانو سره سلا کړې و چې اپوزيشن پارتيانو سره سلا کړې و نو دا به جمیل منځ په جمعه مسجد کې کوو دا غباد به جنو سبا اوسه هغه سرکار د مخ کلا دا خبرې په خبر سره دا مسجد ته به ګیاره کې اخر شي شاوخوا پولیس دنیا شاوخوا درولیو هغه نور پارتيانو ولا ګرد وته شته دا څوک څوک بیا نه راغلو اسکاله یو دا ایل پی والا سلام محمد خان مندو خل دا سره په دغه جلوس مو فایرنګ جلوس په جلوس ولې وسو چې محمد خان دې جلوس سره نمای کوله سپیشل پر محمد خان باندې تکان وکړو دا د ماده دې 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 سره د پورتاګه ګولی مولي وته د دې په شاک کوم ځوان په پښی واغې یو نه نه دی یو څه شي تاسو یو واته ولاس دولس زخمیان سو او بیا پرموز باندی کرده دا جگه مجید شلوس سوزنگ بازار کمداری بازار میزان چوک ها آقا علاقو پروری زی پولیس پا پسی و تکانو او زموش خلق ناده والی.
د پولیسو په ډزو کې د سیاسي کارکونانو تر وژل کېدو وروسته په کوټه کې ګډوډي رامنځته شوه. پولیسو د سیاسي کارکونانو نیول پیل کړل چې ډاکټر کریم الله هم پکې شامل وو.
څوک مجد کو څوک یو جلوس په روان راوتل چې موږ نیمای د ماجه سره وتلی وو نیمای په جلوس کې دننه وو بس پولیس هم نه را پاتې مړې هغه ته په ماجه کښې دننه ونیو او چې ته په جلوس کښې په هغوی فایرنګ شروع کوي بس هغه پولیس ورسره وټاکی وو چې مسلمو خلک پوهېږي چې دا د پښتونخوا دی دا دا موږ ولې ډېر مشهور خلک چې لږ ډېر چې معلومېدو اخېګر ده وایي نور یم دغه چې په دا پوهېدلو چې دا څه خلک یې د جلوس ونیول څه د ماجه ته ونیول دا ډېر څلوېښت کسان یې ونیول.
ډاکټر کلیم الله او ملګري یې د کوټې تانې ته یوړل سو چې د هغه په وینا تر یویشت ورځو پورې په یوه تنګه کوټه کې په ډېر بد حال کې وساتل شول.
یو شپې په تانه کښې دا سخت تکلیف ده چې یوه کمره وه چې په هغه کښې دولس کسان ځایته موږ تقریبا څلوېښت کسان په دا ننه ایستلو د بېډې تنګ ځای نه وو د شپې به هم ناست وو د ورځې به هم ناست وو ولې د پرې یوه تنګ ځای نه وو د بېډې تنګ ځای یو او د شپې به د موږ ته خلک وو ته کاروایي به باندې کوله د تڼې بعد یو شپې چې پرې بیا موږ ته جیل خو پورته دی وو لکه د پاش کور پاره چې یو شپې په دا کښې ډېر تکلیفونه را کړو ګز د لمانځه ځای وو نه اودس ته پرېو زما خیال یو شپې خو موږ په دیواله باندې به تیمم وای په تیمم به مې لمنځ کوئ نه اوبو ته پرېښو نه د باندې پرېښو نه شره ته پرېښو د شپې پر نوس پرېوتی بیا به څو کسان پراته وو څو به ناست وو د بېدېده ځای نه وو د لمانځه ځای نه وو د پلانه ځای نه وو ډېر سخت ده
خو په تنګه کوټه کې په بد حال کې د شپو ورځو تېرولو پرته د ډاکټر کلیم الله په وینا د دوی نور ملګري به د وهلو لپاره له کمرې بهر وایستل سو.
نور ملګري وو چې د چمن والا وو پر هغو باندې کروی کوي چې حال ده که ته څنګه دلته راغلې پلانه 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 یا تا ویل دی غلطې نارې ووهلې هغو ته بیا سزا ورته ورکړې شوې بیا به هغه موږ غریبان را وتل بیا به دغه کور ته نه علاج مې ور وکړي په دا څو میله زړغلي وو ته ډېر مست یې ته ډېر نارې ولې په جلوس کښې او ته داسې وې ته هغه وې ته په طوفان نارې وایي ته د پلانې یاست د ضیاءالله خلاف هم نارې ولیدې ماشاءالله خلاف هم نارې ولي بس دا ګرده په دې باندې پولیس د پنجاب پولیسو زموږ وو نه زرسوی درلود نه دا درلود ګرده ډېر بد ووت.
ډاکټر کریم الله او شاوخوا څلوېښت نور ملګري یې له تانې جیل ته یوړل سو پر دوی د بغاوت مقدمه جوړه سوه د جنرال ضیاءالحق په مارشلا کې پوځي عدالتونه جوړ سو چې ورته به سیاسي کارکنان حاضرول کېدل
بیا په جیل کښې د جیل سره بیا پیشان ماشاءالله پیشې کرنل هغه پیشې کوله موږ بیا ګس لاسړي پات کړي یو د بل ځای به پات کړي کښې کټار کړو او بیا د روژې میاشت وه په ګاډۍ کښې چې بلس دی دی په شل کښې تخته کړو بیا بیا ولمس ته ودروله په روژه کښې بیا ولمس ته ګاډۍ ودروله او زموږ خلک بیا بیا په زولنو کښې په کاسکړیا کښې بیا تړلي وو چې د دې د لاسته کېدو د بس هر څه ولتبې افافې موږ د دې سوانه پیدا کوي.
د پولیسو د تانې په مقابله کښې د ډاکټر کریم الله او ملګرو ژوند یې په جیل کښې لږ څه هوسا سو خو دوی دلته د ژوند تېرولو لپاره خپل مهال ویش وټاکئ. ډاکټر کریم الله وایي فیصله یې وکړه چې هلته به قیدیانو ته زده کړې ورکوي.
لوی ورته بازه کړو په دا کښې څلوېښت پنځوس کسان په تړو باندې پرېوتلو هلته بیا موږ چې دغه کښې زه ورته وایم بس دا ما دا د جیل ټایم باشي موږ ضایع نه کړوم بس کتابونه مې را وغوښتل بلیک بورډونه مې را وغوښتل بس سټډي مې شروع کړه د موږ سره څو د کالج هلکانو ګرد جیل ته مې سټډي شروع کړه بلیک بورډونه کاپیانې شپږ میاشتې مې سبق کته دی ښه چې هلک بیا نه وي زه شپږ میاشتې را دی بیا خطونه کور ته لیکک شروع کړي دا ټایم باید چې موږ په مثبته را واړو نو په جیل کښې مې ډېر دفاع وکړي بیا مې پنکې مې ور ولګیا جیل ته چندی مې وکړه پنکې مې ور ولګولې بیا مې چیش وکړو بیا مې چیش وکړه مثبته کارونه مې شروع کړو بیا به مې پیان جناستې بیا به مې انعامات ورکول بیا به م دا وو بیا به م هغه وو نو ډېر به ډېر موږ ماحول بس بدل کړې مړل دا د منفي موږ باید په مثبته کښې بدل کړو.
قیدیان په څلورو دیوالونو کې بند وي او سیاسي بندیان د ځان د مشغولا لپاره سندرې وایي لوبې او ټوکې ټکالی کوي او مجلسونه کوي خو ډاکټر کلیم الله یا خو خپله مطالعه کوله یا نورو ته زده کړې ورکولې.
حقیقت کښې د موږ سره نور د نور شغل ټایم یې نه درلودې یا به مې اسان وکړي ورزش به م وکړي یا به م کتابونه ویل کور د ډاکټري کتابونه هم ویل د سیاست کتابونه م ویل الکان ته مې هم سټډي کوله هر چا خپل خپل کلاسونه وو کله ورځ به په دې لګیا وو د موږ سره ګر دا ټایم دی چې یاستاش وکړه یا نورې بازۍ وکړه ټایم یې نه درلود موږ ټایم ګرد په مثبته کښې بدل کړي په څو اسان مې وکړه بلکې مو ښه خولې وایستلې خپل جومات وکړه امامت ما ورکوي نه میاشتې ما امامت ورته ورکوي چې د چا نه د وګرته مې اتن ورزده کوي د چا چای زه غاړې به زه د اتن غاړې دا به ویل کېدلې.
ډاکټر کلیم الله او ملګرو یې نه یوازې د نورو قیدانو ذهني او بدني روزنه کوله، بلکې د هغو د ښه خوراک خیال به هم ساتلی.
عام کې څه را کله کله ورور چمدا وکي بیا موږ یې راوسی په خیرات کې بیا په چی شي ا دې جلو ولا د ځبال کډ ګوړو او هغه ته دې موږ شو کې په بل ملګری ډیر مهربان وو، دا شاو خاطر پارٹی ملګری چا بلان دی راځي چا به وای راځي چا به د څوک راځي ډیر مزور هغه به موږ دا نو کې دا چې ځبال هغه ته مزل بشل ډیر په موږ کې دا ډیر خوشاله.
ډاکټر کلملا یو کال په زندان کې تیر کړ، مقدمه روانه و خو رسته حکومت پر دوی لګیدلې تورونه په عدالت کې ثابت نکړای سو، او هغه یو کال وروسته د 1904 اتم کال د نومبر په میاشت کې خوشی کړل سو. درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د یو مخکش ډاکټر کلیم الله د زندان کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکر درته په مخه شوایم.
کدم کدا تمام حرفنا میں کدم کدا زنے مخنا سپارا سپارا زنے مخنا میں قدم قدا زیورن زور بندا پنوی خار کے زیورن زور بندا پنوی خار کے کم کا گناہ